द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د نهې ورځ 2018 کال د جنوري 18 نیټه دا پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام شپږ په افغانستان کې دي د ماخام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
هر کله وایو ګرانوریدونکو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعات باندې تفصیلي ریپورتونه او تازه خبرونه وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته
افغان حکومت ادعا کړې چې تیر اونۍ په کندهار کې د ترهګرۍ د پیښو پلان د پولي بل غاړې ته د پاکستان په کوټه او چمن ښار کې جوړ شوی و د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینفال وای د پیښې په اړه تازه پلټنو حال یې له پاکستان سره شریک کړی دی
په پاکستان کې په زور د بې درکه کړل شوو کسانو خپلو خپلوانو د بشري حقونو کمیشن ته ویلي چې وسنی قوتونه د بې درکه شوو خلکو کورنۍ هم زوروي د سوشل میډیا یو کارکونکی فرحان حسین وای هیواد کې ترهګرو ته څه نه ویل کیږي
تو جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اوپنلی ان کے اوپر دباؤ دیا جاتا ہے لیکن جو لوگ ڈینجرس سپیچ کر رہے ہیں ٹو وائلنس وغیرہ ہیں وہ لوگ تو وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں
او د بخنی نړیوال اداري امنيستي انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د ترهګری پر ضد جوړ قوانین د اروپای ټولنې د حقوقو ازادي او د ارزښتونو او دودونو لپاره خطر جوړوي
فرام ا پوزیشن ان وچ وی understood that states would guarantee security in order that people could enjoy their rights
certaki taso wawredal mung saraw se wandika was ta khabruno tafsil
da afghanistan mili amniyat weli pa kandahar ke da trahgris brit plan da talibano da kwete shura pa hamghagai da chaman khar pa yi madrasa ke jor shwe wa د ملي امنیت چارواکو په یو تازه بیان کې ویلي د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتي ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتي ځواکونو او د متحده عربي اماراتو د ټاکل شوي تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښې د بیلابیلو اړخونو د معلومولو لپاره څېړنې دوام لري خو د نخو او علایمو څخه دا جوتیږي چې دغه برید د افغانستان له پولې هاغې غاړې ته په کویټه کې د مولوي احمد قندهاري په مدرسه کې پلان او تنظیم شوی و دا پر اساس حال کې د چې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا په افغانستان کې د تیرې سې شنبې د خونړۍ بریدونو په تړاو په هغو ټلیفوني خبرو کې چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یې درلودي تسلیت او غمشریکي کړي خو ښاغلی غنی ورته ویلي په کابل کندهار او هلمند ولایتونو کې ورستی ترسره شوي بریدونه ستاسې له خاورې تنظیم شوي او د ترهګرو د فعالیت او پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره مو هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی
په پاکستان کې د بې درکه شوي د انساني حقوقو د پاره کارکونکي سلمان حیدر کورنۍ د انساني حقوقو کمیشن کې یو درخواست جمع کړي دوی وایي د سلمان حیدر د بې درکۍ نه پس د دوی د يرولو د پاره مهمونه روان دي چې د دې د نوټیس واخسته شي په خپل خواست کې دوی وایي د قومي انساني حقوقو کمیشن ناغښتنه کوي چې امنیتي او قانون نافذونکو ادارو ته د امر وکړي سلمان حیدر او د هغه د خاندان پر ضد د بې بنیاد تورونو او دروغو د کمپینونو نوټیس دی واخلي بل خو د پاکستان د کورنۍ چارو د پاره مرستیال وزیر بلیغ الرحمن تیر ورسته نیټه ویلی وو چې په نږدې کې د سلور بې درکه شوي کسانو په معاملہ کې هیڅ خبر وسه پوری نه دی ترلاسه شوی د دې په جواب کې د پاکستان سینیټ چیرمن رضا ربانی وینا وا چې وسه پوری په دې معاملہ کې کاروای نه کیدل ډیره د یری خبره ده په بلوچستان کې په دوو جدا پیښو کې دوه پولیس افسران وجلې شوي لاولنې پیښه د کوټې په کلی دیبا علاقه کې شوي او دویمه د کوټې د پاسپورت دفتر سره نږدې شوي دواړو پیښو کې وسلوال د ډزونه پس تښتېدو کې کامیاب شوي پولیس وایي دا دواړه هدفي وجنیوې تندر وډلې لشکرې جنگوي العالمی د دې دواړو پیښو ذمہواری منلې ده تفصیل پراکې حمید سمسور په خپل رپورت کې
د تشدد دغه دوی بیلابیلې پیښې تیر شپه نه وخته په کوټه ښار کې رامنځته سولې د کوټه ښار د پولیسو علي رتبه مشر عبدالرزاق چې موویل چې لومړۍ پیښه د کوټه ښار په کلی دیبه کې رامنځته سوله ناڅرګنده وسلوال چې پر مرسوی کلو باندې سپاره وو د پولیسو یو عسکر پر نوید باندې هغه مهال ډزې وکړې کله چې دی د کوټې د سیول لاین له تاڼې څخه له خپلو فرایضو ادا کولو وروسته کور ته روان وو دای زای پر زای وژل سو. د پولیسو علی رتبه مشر وویل چې دویمه پیښه بیا د کوټ ښار و جوینټ سړک ته نږدې له پاسپورټ افیسر رامنځته سوله. دلته هم ناڅرګنده وسلوالو د ټرافیکو د پولیسو یو عسکری هدف کوي، دی هم ځای پر ځای باندې وژل سوی دی. د دغو دواړو پیښو مسؤلیت لشکرې جنګوي العلمي په سر واخیستی. په روان کال کې پر پولیسو باندې دا درېیم برید دی چې ترسره کېږي. تیر کال هم د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وویل چې پر پولیسو باندې درویست بریدونه ترسره سوي وو. د زیاتره پیښو مسؤلیت لشکرې جنګوي طالبانو او بلوڅ وسلوالو په سر اخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټومي تړون د پلي کېدو د کلیزې په مناسبت د دغه تړون په ارزښت خبرې کړې دي. اوباما ویلي دغه تړون د پام وړ پایلې درلودې او نړۍ ورسره لا خوندې شوې ده. اخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي تړون په اړه په یوې خبرې شوې اعلامې کې ویلي دي چې تهران د فردوس په نامه له خپلې اټومي بټۍ څخه د یورانیمو د غني کولو څلور سنټرفیوژونه لرې کړي دي. د پنسلوینیا د پوهنتون استاد ایان لاستیک ویلي دي ایران نږدې خپل ټول غني شوي یورانیم اخوا کړي دي چې د څلورو اټومي بمونو د جوړېدو لپاره کافي وه.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری نن لندن ته رسیدلی. د خارجه سیکرټری په حیثیت به دا د جان کیری اخیرنی سفر وي. د دې سفر مقصد د امریکا یورپي ملګرو ته دا باور ورکول دي چې که انتظامیه بدله شي خو د یورپ سره به د تعلقاتو په بنیادي اصولو کې هیڅ بدلون نه راځي. د برتانوي خارجه سیکرټری بوریس جانسن سره د سیکرټری کیری ملاقات په شام او په نورو مسلو وو. د ګول پورس د موجوده برتانوي مشرانو سره ملاقاتونو کې زیاتره خبرې د ترامپ د بریگزټ په ملاتړ وشوې او د نوې انتظامیه په دې ژمنو هم چې د برتانیې سره د نورو تجارتي معاهدو امکانات دي. دا ژمنې د برتانیې وزیر اعظم ټریسا می د پاره ډیر مثبت پیغام لري چې نن به د بریگزټ په حق لا منصوبه هم اعلانوي.
د سوریې یاغیانو چې په لومړي سر کې یې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی و دا مهال ویلي دي چې دوی به د سولې په هغو خبرو کې برخه واخلي کومې به چې په قزاقستان کې ترسره شي. یاغیانو همدارنګه ویلي دي دوی به هغه اوربند ته هم ژمن پاتې شي کوم چې د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. یاغیان وایي په الیپو کې د هغوی تر ماتې وروسته له دغه اوربند څخه حکومت او د دوی ایراني متحدینو په وار وار سرغړونه کړي. ټاکل شوې ده چې د سوریې په اړه دغه خبرې به د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جنوري په درویشتمه نیټه ترسره شي. اخوا د ترکی لومړی وزیر بینالی یلدرم د سې شنبې په ورځ د هغه کس د نیول کېدو خبر تایید کړ چا چې د نوي کال په شپه د استانبول په یو نایټ کلب کې یو کم څلوېخت کسان وژلي و. منظر شهید پرې بشپړ حال درکوي.
ترکیه حکومت نن یعنی د سې شنبې په ورځ پخلی کړی چې استانبول ښار کې په یو نایټ کلب هغه حمله کوونکی ته نیولی دی چې برید کې یې 9 کسان وژلي وو. د ترکیه وزیر اعظم بینالی یلدرم ویلي دغه برید کوونکی یو بد ترهرګر دی خو مهم دا دی چې د برید په شا د نورو پټ کسانو معلومات به ترې زر تر زره په ډاګه کړي. بل خوا د ترکیه استانبول والی وایي د نوي کال په شپه دغه بریدګر عبدالقادر مشارف په افغانستان کې روزل شوی او په برید کې یې د خپل لاس درلودلو هم منلی دي. د استانبول والی واسب شاهین ویلی دي چې د معلوماتو څخه اټکل کیږي چې مشکوک تن یو کال وړاندې د 2014 کال په جنوري میاشت کې ترکیه ته تللی وو. هغه زیاته کړې چې د بریدګر د ګوتو نخې د حملې ځای نخې یو شان موندل شوي دي. په دغه کلب کې 9 کسان ووژل شو او په لسګونو نور ټپیان وو. په وژل شوو کسانو کې د اسرائیل، فرانسې، لبنان، هند، بلجیم، تونس، اردن او سعودي هیوادونو وګړي هم شامل وو. د دغې برید ذمهواري هم د داعش ډلې په غاړه اخیستې او دغې وسلوالې ډلې زیاته کړې ده چې دا برید یې په سوریه کې د ترکیې د پوځي مداخلت یا لاس وهنې په بدل کې ترسره کړی دی.
د بخنی عالمی تنظیم امنیسټی انټرنیشنل نن په خپل تازه رپورت کې وایي وخت به وخت ایمرجنسی بیجا سارنی د خلکو د کورونو لټون او قیدونو نه علاوه د ترهګرۍ مخنیوي د پاره نور دیسی کامونه د یورپی اقدارو او ازادۍ ته خطر دي. امنیسټی په خپل رپورت کې وایي د یورپی ائتلاف په ملکونو کې د ترهګرو پیښونه پس د امنیت نظریه بالکل بدله شوې. رپورت وایي حکومت چې د خلکو د بنیادی حقونو خوندي کوونکې وو اوس حکومتونه د امنیت خوندي ساتلو د پاره د خلکو په بنیادی حقونو بندیز لګوي.
د ماليزیا د ترانسپورت وزیر د هغې غورځېدلې مسافر وړونکي الوتکې په اړه د پلټنو لړۍ درولې، په کومه کې چې د 2014 میلادي کال په اتمه نیټه ټوله 209 تنه سپرلۍ تری تم شوه. چانګ لی وړاندې وویل په دغو پلټنو باندې په لسګونو میلیونه ډالر ولګېدل، خو که بیا هم په سمندر کې د دغې الوتکې کوم څرک ولګېده نو پلټنې به پرې بیا پیل کړي. په دغې 908 ډول بوئنګ الوتکه کې زیاتره مسافر چینایان وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواږی یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ملي امنیت ویلي په کندهار د ترهګریز برید پلان د طالبانو د کویټې شورا په همغږۍ د چمن خار په یوه مدرسه کې جوړ شوی و. د ملي امنیت چارواکو په یوه تازه بیان کې ویلي د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتي ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتي ځواکونو او د متحده عربي اماراتو د ټاکل شوې تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښې د بیلابیلو اړخونو د معلومولو لپاره څېړنې دوام لري، خو د نخو علایمو داسې جوتیږي چې دغه برید د افغانستان له پولې هاغې غاړې ته په کویټا کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان او تنظیم شوی و. حقمل روان پرې له کابله بشپړ راپور لري.
د افغانستان ملي امنیت ویلې په کندهار کې تر هرګریزو بریدونو پلان د طالبانو د کویټ شورا په همغږۍ د چمن ښار په یوې مدرسه کې پلان شوی و. د ملي امنیت چارواکو په یوه تازه بیان کې چې نن خپور شوی ویلې د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتي ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتي ځواکونو او متحده عربي اماراتو د ټاکل شوي تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښې د بیلابیلو اړخونو د معلوماتو لپاره څېړنې دوام لري، خو د نښو او علایمو څخه دا په ډاګه شوې چې دغه بریدونه د افغانستان له پولې هغې غاړې په کویټه کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان شوي و. همداراز یوې امنیتي منبع چې نه یې غوښتل له نومه او ادارې څخه یادونه وشي ډیوې ته وویل، په چمن ښار کې د مولوي کندهاري مدرسې په ګډون د مولوي مستان، مولوي مستقیم او مولوي جمعه ګل هغه 15 مدرسې دي چې تر هرګر پکې روزل کیږي او په آزاد توګه فعالیت کوي. دې سرچینې ویلې د کندهار د ولی په میلمستون کې د ترسره شوي برید پلان د چمن ښار په شنې بخچې په سیمه کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې د کویټ شورا په همغږۍ د 600,000 کلدارو په بدل کې ترسره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په افغانستان کې وروستۍ حملې غندلې او افغان حکومت ته د دغو بریدونو په تړاو د تسلیت مراتب وړاندې کړل. د ارګ د چارواکو په وینا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تسلیت وړاندې کولو څخه مننه کړې، خو هغې ته یې ویلي چې په کندهار، هلمند او کابل کې د وروستیو بریدونو ترسره کوونکي د پاکستان په خاوره کې ژوند کوي او په آزاده توګه فعالیت او د استخدام چارې مخ ته وړي. اسلام آباد یې پر وړاندې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. په اړه د افغانستان د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال ډیوی ته داسې وویل، خو د پاکستان حکومتي چارواکو د افغان حکومت دغه ایداوي چې ګواکې تر هرګر په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان پر ضد فعالیت کوي د تیر په څیر رد کړی دی. بلخوا سعودي عربستان په یوه تازه بیان کې په افغانستان کې وروستي ترسره شوي بریدونه په سختو ټکو سره غندلې او ویلې دي چې د تر هرګرۍ پر ضد په نړیواله مبارزه کې د افغانستان له حکومت او ولس څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. حکمل روان، امریکا غږ ډیوا ریډیو، کابل.
ترنو اردن کو د حکمل روان پر راپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان ملي امنیت ویلي په کندهار کې د ترهګریز برید پلان د طالبانو د کویټې شورا په همغږۍ د چمن ښار په مدرسه کې جوړ شوی و. د دغه موضوع د څېړلو لپاره زموږ همکار محمد نصیر احمد کاکر محمد میں لکسی زیاد کبکی نصیر احمد کاکر صاحب نام حال پا سیڈیو کی دا سٹڑے مشی پا بلوچستان کی دی دنی مدرسو پاره کلک معلومات راکه په کوم سیمو کې دي او څومره افغانانو پورې تړاو لري؟
بالکل ډیر مننه مجاهد جواد صاحب. زبر کتر مون اوریدونکو ته وایم چې څنګه د افغانستان د استخباراتو ادارې د تور لګول دي چې دغه پلان هم په چمن کې جوړ شوی او به حمله هغه ځای منظم شوی دی. نو لومړی به زه هم د چمن حال درکم چې
مهرباني
چارواکي دا خبره کوي چې په چمن کې 101 نیوي مدرسې دي چې پکې 15 داسې مدرسې دي چې هغه غیر رجسٹر دي او په دغه کې زیاتره هم چې غیر رجسٹر مدرسې دي دا د افغان ملایانو دي او هم د چمن شاوخوا برخو کې و پولې ته نږدې په دغه سیمو کې دغه مدرسې جوړې دي او زیاتره موصلین یا طالبان چې دي هغه هم افغانان دي پکې. او بیا که هم وکتل سي په مجموعي توګه د بلوچستان ولوري ته ولاړ شو، په بلوچستان کې په خپل د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ولیدي چې هلته 15,441 دینی مدرسې دي چې پکې 3,000 غیر رجسٹر مدرسې دي او په دغه کې 113,000 محصلین سبق وایي، یعنی طالبان دي پکې. له هغو څخه 14,000 په خپل د کورنیو چارو وزارت وایي چې 14,000 بهرني طالبان دي پکې چې هلته زده کړې ترسره کوي. او هم د کورنیو چارو وزارت په خپل ویلیدي چې 244 د بلوچستان داسې مدرسې دي چې خارجي مرستې ترلاسه کوي او د هغه هیوادونو نمونه اخیستي دي لکه سعودي عربستان، بحرین او ایران. او دغه مدرسې هم زیاتره په کوټه او نوشکي کې چې بیرته هم د افغانستان پورې ته څیرمه یو بلوچي سیمه ده هلته موجود دي. او که وکتل سي چې په کوټه کې د افغانانو څومره مدرسې دي، نو په زیاتره مدرسې چې هم په کوټه کې دي دا خو په خپل د پاکستاني علماو دي، خو په ختیځ بای پاس، سیټلایت ټاون، بړیڅ کالونی، خروټ آباد، نوی کلی، کوچلاغ او د افغانستان پولې ته څیرمه په پښتني او بلوچي برخو کې چې کمې دینی مدرسې دي دا زیاتره هم د افغان علماو دي او هلته په خپل افغان طالبان چې دي هغه سبقونه وایي. که بیا وګورو چې مدرسې څومره د افغان علماو دي، په خپل د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر مولا هبت الله په کوچلاغ کې یو دینی مدرسه لکلونو راځي هم د دې مشرۍ کوله او هلته د طالبانو روزنه کوله، سبقونه ورته ویل. مولا اختر منصور که وکتل سي چې په خپل تیر کال په دالبندین کې د بلوچستان په سیمه کې په ډرون برید کې ووژل سو، هغه هم هلته. بیا یو بل مهمه خبره دا ده چې په نیویارک او نیوجرسي کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې چې بریدونه کړي وو، احمد خان رحیمی چې یو افغان وګړی خو بیا امریکایي وګړی سو، په دغه بریدونو کې نږدې 1.5 کسان ژوبل سوي وو. هغه هم په کوچلاغ کې د ملا صمد په نوم یو ملا چې نقشبندي مدرسه لري په کال 2011 کې هلته 3 هفتې تیرې کړې وې او هلته خپل سبقونه ویلو. د دغه مدرسو حال دی او د کوټي، چونکه د کوټي شورا د طالبانو په حواله سره ډیره مشهوره ده، دغه درویشت کسیزه شورا چې د دغه زیاتره خلګه هم چې دی هغه په دغه مدرسو کې دي، یا ځینې پکې د مدرسو مشرک وي یا بیا په مدرسو کې ځان خوندي ساتلی دی.
کاکر صاحب، تاسو یو مهم خبر ته اشاره وکوله چې دغه مدرسو نه فارغ سوي یا په دغه مدرسو کې روزل سوي ملایان هغه کسان دي چې په افغانستان کې دا مهال د ترهګرۍ یا د طالبانو مشري کوي په مختلفو برخو کې. آیا د حکومت له خوا نه د دغه مدرسو د څارنې کوم سیستم موجود دی؟ ځکه چې په افغانستان کې کلم کومه پیښه کیږي نو چې کله څېړل کیږي د افغان حکومت په اند وایي ریښه یې په پاکستان کې په یو مدرسه کې ده. یعنی دا مدرسه اکثره دغه مدرسې دغسې سوي چې لکه د ترهګرو د روزنې په مرکزونو بدل سوي دي.
دا رنګ دی چې په خپله خو د NDS چې کومې اداګانې دي تر اوسه پورې خو د پاکستان د حکومت دریز نه دی ورباندې راغلی، خو پاکستان هر وخت هم دغه رنګ تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره کار کوي. او دا چې په سیمه کې سولې ثبات نه وایي، دا چې د افغانستان بلکې هم د پاکستان په ګټه دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د زیاتره مدرسو دوی څارنه کوي. له موږ سره په خبرونه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې مشر خبری کړی دی، هغه وایي چې د دې جیو میپینګ بکوي، یعنی په نقشه کې به هم هغه مدرسې چیر چیر چې مدرسې دي هغه به په ګوته کوي، یعنی په هغه باندې به یو رنگ سره جنډه یا سور بیرغ لګول کیږي په چې هم د دې جیو میپینګ کیږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی سیکرټری اکبر حسین دورانی دا وایي چې 15,000 ته نږدې چې کمی مدرسې دي په بلوچستان کې، له دې څخه 3,000 غیر رجسټر دي، او دوی هڅه کوي چې همدغه غیر رجسټر مدرسې دوی رجسټر کړي او تر څارنې لاندې راولي، د هغوی حساب کتاب هم له ځان سره کښیږدي، خو دغه مدرسې بیا مقاومت کوي. نړیوالو مطبوعاتو ته چې ګورو، په خپله به د برېټانیا په ګارډین ورځپاڼه کې، د امریکا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې، په واشنگټن پوسټ کې داسې راپورونه راغلي دي په واري واري چې په کراچۍ کې، په کوټه کې، او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې، او قبایلی سیمو کې داسې مدرسې دي چې د یعنی دا تورونه دي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو ملاتړ یې ترلاسه دی، او هیڅوک نسی کولای چې یا خو هغه مدرسې باندې رپورټینګ وکړي، یا بیا هغه مدرسې ته ولاړ شي، یا بیا د هغه مدرسې چې کوم مشران دي هغه په ګوته کې. اوس مثلا ما تاسو ته وویل د ملا سامد نوم چیرې چې احمد خان رحیمی چې په نیویارک او نیوجرسي کې بریدونه کړي دي، هغه د ملا سامد په مدرسه کې تربیه اخیستې ده. ملا سامد د کوچلاغ ډېر پیژندلې نوم دی، او د هغه په باب راپورونه هم دا وایي، ځایي خلکو هم شکایتونه کړي دي، خو هغه ته یعنی حفاظت ترلاسه دی، حکومتي حفاظت ترلاسه دی.
ډیره مننه کور ودان
له تاسو څخه هم.
نه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د امریکا فوزی کمانډر جنرل جوزف نن د پاکستان سفر کړی و، او هلته کې رپورټونه وایي چې د پاکستان د فوز مشر جنرل باجوا سره ملاقات هم کړی دی. خبرې اترې د افغانستان په مسله باندې کړي دي، خو څېړنکاران وایي چې دغه شانتي خبرې اترې کېدل د معمول خبره ده. اصل خبره دا ده چې په دې خبرو باندې بیا عمل هم وشي. تفصیل پر راکوي ارشد مومند.
د امریکا د پوز مرکزی مشر جنرال جوزف وټل او د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې محل د افغانستان د امنیت په اړه خبرې اترې کړي چې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي، تیرونه په کابل، قندهار او هلمند کې بریدکوونکي په پاکستان کې ناست دي. د امریکا د پوز مرکزی مشر جنرال جوزف او د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره په راولپنډۍ کې لیدلي، او دواړه خيزه چارو ترڅنګ په ځنګړي ډول د افغانستان په اړه خبرې اترې کړي. پاکستان کې سیړونکو او خبريال شمیم شاهد وای چې د امریکا او پاکستان پوزي چارواکو ترمنځ خبرې اترې مهمه دي، خو باید چې دغه کې کېدونکو فیصلو باندې عمل درآمد وکړي شي.
زه باور مې دنده کې ګوره د امریکای جګړن امریکا خو د پاکستان گاونډي ده، او چې کله په افغانستان کې بیارامي نو امریکای ته به هم تکلیف وي، او د دې مطلب چې حل بالا راوځي چې پاکستان او د پاکستان کې د ترهګرۍ مبارک داوی پالیسو کې مثبت بدلون راشي.
د امریکا او پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو د افغانستان د امنیت پاړوند خبرې په داسې محل کړي دي چې د اتوار په ورځ جنرال باجوا د افغان صدر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د تازه ترهګر بریدونو په سر غم راضي کړي، او زیاته کړي ده دښمن عناصر د تورونو لګولو څخه ګټه پورته کوي. د ګل په ورځ د افغانستان صدراتي مانۍ ارګ څخه په جاري شوی بیان کې ویل شوی چې صدر اشرف غنی د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا مننه کړي چې په غم کې شریک دي، خو نوموړي ورته ویلي چې افغانستان کې بریدونه کوونکي په پاکستان کې ناست. د پوز په خوانی بریګیډیر سید نظیر وای چې دوانه هیوادونه په یو بل د ترهګرۍ تورونه لګي، خو دغه به هیڅ قسمه ګټه را نه وړي.
کتور له کولو نه مخالې حل کېده، نو تر اوسه په دې افغانستان کې مامن راغلی، پاکستان کې به مامن راغلی، لیکن دوانه یو بل سره چې تر خو پوری خبره ټول لغره بلا یو بل ته انفارمیشن ورکول، معلومات ورکول، او بل بارډر منیجمنت میکانیزم دغه د امن د پاره په څیرونه نه.
د تیرې نهې په ورځ کابل، قندهار او هلمند کې شو ځانمرګي بریدونو کې د 50 نه زیات کسان وژل شوي. افغان چارواکي د برید تورونه په پاکستان لګي، او وایي چې افغان طالبانو ته د پاکستانی پوز او استخباراتي ادارې ISI کلک ملاتړ ترلاسه دي، خو پاکستان همیشه دغه سي تورونه ردی، او وایي چې د دوانو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان کې د بيدرک شوې د انساني حقوقو د لپاره کارکونکو سلمان حیدر کورنۍ د انساني حقوقو کمیشن کې یو درخواست جمع کړی دی. دوی وایي د سلمان حیدر د بيدرکې نه پس د دوی د يرولو د لپاره مهمونه روان دي چې د دې نوټیس واغسته شي. اورنګزیب خان په تفصیل راکړي.
پایتخت اسلام آباد نه بے درکه شوی مدنی ټولنې فعال سلمان حیدر فامیل د بشری حقوقو کمیسون ته خواست کړی دی. کوم تنن بے درکه شوی دی د غوی فامیل زورول کیږي ځکه د قانون نافذ کونکو ادارو ته د اوویل شي د دې مخاوني سي. بلخوا کورینو چارو د پاره مرستال وزیر منلی دی تر اوسه د بے درکه شوی مدنی ټولنې فعالینو په حق لا هیڅ معلومات نه لري. سره زه وړاندې کورینو چارو وزیر چودری نثار ویلی وو پایتخت اسلام آباد نه یوازې یو تن سلمان حیدر بے درکه شوی دی، باقی درې تنن پنجاب صوبې نه بے درکه دي. خو تیر ورځ سینټ کې داخله چارو مرستیال وزیر بلیغ الرحمن ویلی دی یو بل تن سمر عباس بے درکه کېدو مقدمه هم اسلام آباد یو پولیس تھانے کې درج کړی شوی ده. د سینټ چیرمین په تپوس بلیغ الرحمن ویلی دی د بے درکه تننو په حق له څه خبر ورسره نشته. په دې د سینټ چیرمین رضا ربانی ویلی دی بے درکه تننو معلومات ترلاسه کولو کې حکومتي ناکامي یو خطرناک خبره ده او کچر دې بے درکه تنانو خلاف ستورونه دي نو قانون تر مخه د کاروایو شي. بلخوا د زنانو یو پوهندون پروفیسر سلمان حیدر چې تیر لس ورځې نه اسلام آباد نه بے درکه دي د دوی فامیل د بشری حقوقو کمی ادارې یا نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس لا یو خواص ورکړې دي. په کوم کې ویل شوی دي نږدې ورځې کې مدني ټولنې فعالینو بے درکه کېدو وروسته د دوی فامیل هم زورول کیږي ځکه د اداره د دې نوټس واخلي. د سلمان حیدر رور لخوا د خواص کې ویل شوی دي سلمان حیدر بے درکه کېدو پس د دوی خلاف ځینې خلکو لخوا د تورونو لړۍ روانه شوې ده او په دوی دا تور لګي چې سوشل میډیا باندې به د اعتراض وړ خبرې کولې کوم چې دروغ دي. د سلمان حیدر رور وای د ستورونو مقصد اوس د دوی فامیل ایرول دي او دوی بشری حقوقو کمی ادارې ته خواست کړی دی چې څوک د سلمان حیدر باندې د ستورونو لګوي او د دوی فامیل ایروي د هغې خلاف کاروای د پاره قانون نافذ کونکو ادارو ته حکم ورکړي. پاکستان کې سوشل میډیا د فعالینو بے درکه کېدو پس عام انټرنیټ صارفین هم یریدلی دي او د انټرنیټ صارفینو دپاره کار کوونکي یو ادارې بایټس فار آل فرحان حسین وای چې کوم خلکو سوشل میډیا باندې به خپل خیالات څرګندول هغه اوچت کړی شوی دی چې له وجې یې یره نور هم خوره شوی ده.
تو جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اوپنلی ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ایکچوئل ڈینجرس اسپیچ کر رہے ہیں جس میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فزیکل ہارم ہو رہا ہے، جیسے کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس وغیرہ ہے، وہ لوگ تو وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
فرحان حسین وی حکومتی اداروں تا خلق خطر اخکاری چې په سوشل میڈیا باندې تنقید کوي کوم چې اصل خطر دی، یعنی څوک تشدد کوي یا تشدد د پاره خلق راپاروي هغه آزاد ګرځي. پاکستان کې نږدې ورځو د مدني ټولنې فعالینو بے درکه کېدو باندې امریکې او برتانیې هم اندېښنې څرګندې کړې دي او سینټ کې د استخباراتي ادارو قانون لاندې راوستو غوښتنه هم شوې ده. یو سینیټر فرت الله بابر دا خبره هم کړې ده وړاندې به بلوچستان او قبایلي سیمو نه به خلک اوچتول شول. اوس پایتخت اسلام آباد کې هم دا لړۍ روانه شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونو تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تانور دن کو د ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه کې یو بار بیا تاسو ته هر کله وایو یو برخه تاسو واوریدا بلا برخه کې به هم تاسو ته په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو خلاول پکښې د خبرونو سرټکو ته
افغان حکومت ادا کړی چې تیر وغني په کندهار کې د ترهګرۍ د پیښو پلان د پولی بلې غاړې ته د پاکستان په کوټ او چمن ښار کې جوړ شوی و. د افغان ولسمشر ویانت واخان مینپال وایي د پیښې په اړه تازه پلټنو باندې پاکستان خبر کړی.
په پاکستان کې په زور د بدرکه کړل شوو کسانو خپلو خپلوانو د بشري حقوقو کمیشن ته ویلي چې وسینه قوتونه د بدرکه شوو خلکو کورنۍ هم زوري. د سوشل میډیا یو کارکونکي فرحان حسین وايي هیواد کې ترهګرو ته سن ویل کیږي.
تو جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اوپنلی ان کے اوپر دباؤ دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ڈینجرس سپیچ کر رہے ہیں ٹو وائلنس وغیرہ ہیں وہ لوگ تو وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
او د بخنی نړیوالی ادارې یا امنیسټی انټرنیشنل خبرداري ورکړې چې د ترهګری پر ضد جوړ قوانین د اروپای ټولنې د حقوقو ازادي او د ارزښتونو لپاره خطر جوړوي.
From a position in which we understood that states would guarantee security in order that people could enjoy their rights.
سرټکی تاسو واوریدل خوښې وست خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان ملي امنیت ویلې په کندهار د ترهګریز بریډ پلان د طالبانو د کویټې شورا په همغږۍ د چمن خار په وی مدرسې کې جوړ شوی و. د ملي امنیت چارواکو په یو تازه بیان کې ویلي د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتي ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتي ځواکونو او د متحده عربي اماراتو د ټاکل شوي تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښې د بیلابیلو اړخونو د معلومولو لپاره څېړنې دوام لري. خو د نښو والایم څخه دا جوتیږي چې دغه برید د افغانستان له پولې حق غاړې ته په کویټه کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان او تنظیم شوی و.
په پاکستان کې د بدرکه شوی د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سلمان حیدر کورنۍ د انساني حقوقو کمیشن کې یو درخواست جمع کړې. دوی وایي د سلمان حیدر د بدرکه نه پس د دوی د يرولو لپاره مهمونه روان دي چې د دې نوټیس واغستې شي. په خپل خواست کې دوی وایي د قومي انساني حقوقو کمیشن نه غوښتنه کوي چې امنیتي او قانون نافذونکو ادارو ته امر وکړي سلمان حیدر او د هغه د خاندان پر ضد د بے بنیاد تورونو او دروغو د کمپینونو نوټیس دی واخلي. بلخوا د پاکستان د کورنی چارو د پاره مرستیال وزیر بلیغ الرحمن تیر ورځ په سینټ کې دا خبره منلې چې په نږدې کې د سلور بدرکه شوی کسانو په معاملې کې هیڅ خبر وسه پوری نه دی ترلاسه شوی.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټومي تړون د پلي کېدو د کلیزې په مناسبت د دغه تړون په ارزښت خبرې کړې دي. اوباما ویلي دغه تړون د پام وړ پایلې درلودي او نړۍ ورسره لا خوندې شوې ده. اخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي تړون په اړه په یوې خبرې شوې اعلامې کې ویلي دي چې تهران د فردوس په نامه له خپلې اټومي بټۍ څخه د یورانیمو د غني کولو څلور سنټرفیوژونه لري کړې دي. د پنسلوینیا د پوهنتون استاد ایان لاستیک ویلي دي چې ایران نږدې خپل ټول غني شوي یورانیم اخوا کړي دي چې د څلورو اټومي بمونو د جوړېدو لپاره کافي و.
د بخنې عالمی تنظیم امنیسټي انټرنیشنل نن په خپل تازه رپورت کې وایي وخت به وخته ایمرجنسی بې جا سارنې د خلکو د کورونو لټون او قیدونو نه علاوه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نور دسي ګامونه د یورپی اقدارو او ازادۍ ته خطر دي. امنیسټي په خپل رپورت کې وایي د یورپی ائتلاف په ملکونو کې د ترهګرو پیښونه پس د امنیت نظریه بالکل بدله شوې. رپورت وایي حکومت چې د خلکو د بنیادی حقوقو خوندي کوونکې وو وسه حکومتونه د امنیت خوندي ساتلو لپاره د خلکو په بنیادی حقوقو بندیز لګئی. په برسلز کې د ترهګرۍ پر ضد د امنیسټي انټرنیشنل پوها جولیا هال وای په یورپ کې د امنیت په خاطر غستې شوی سختو ګامونو باندې فکرمند دي.
د ترکیې لومړی وزیر بنال یلدرم د سه‌شنبې په ورځ د هغه کس نیول کېدو خبر تایید کړ چا چې د نوي کال په شپه د استانبول په یو نایټ کلب کې یو کم څلوېخ کسان وژلي و. یلدرم نیول شوی ته د بد ترهګر نوم ورکړ او زیاته کړه چې تر ټولو مهمه دا ده چې ټول هغه کسان اوس وپیژندل شي چا چې د دغه برید تر شا لاس درلود. د ترکیې رسنیو تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ ویلي و چې د استانبول له برید سره په تړاو د عبدالقادر مشارفوف په نامه یو تن نیول شوی دی.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری نن لندن ته رسیدلی. د خارجه سیکرټری په حیثیت به دا د جان کیری اخیرنی سفر وي. د دې سفر مقصد د امریکا یورپي ملګرو ته دا باور ورکول دي چې که انتظامیه بدله شي خو د یورپ سره به د تعلقاتو په بنیادي اصولو کې هیڅ بدلون نه راځي.
د سوریې یاغیانو چې په لومړي سر کې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی و، دا مهال ویلي دي چې دوی به د سولې په هغو خبرو کې برخه واخلي کومې چې به په قزاقستان کې ترسره شي. یاغیانو همدارنګه ویلي دي دوی به هغه اوربند ته هم ژمن پاتې شي کوم چې د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. یاغیان وایي په الیپو کې د هغوی تر ماتې وروسته له دغه اوربند څخه حکومت او د دوی ایراني متحدینو په وار وار سرغړونه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د سوریې په اړه دغه خبرې به د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د جنوري په 23 نیټه ترسره شي. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر د هغې غورځېدلې مسافروړونکې الوتکې په اړه د پلټنو لړۍ درولې په کومه کې چې د 2014 میلادي کال په 8 نیټه ټوله 209 تنه سپرلۍ تریتم شوې وه.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. د بخښنې عالمی تنظیم امنیسټي انټرنیشنل نن په خپل تاسو رپورت کې وای وخت په وخت ایمرجنسی بیچا سارنې قیدونو د خلکو د کورونو لټون او د غشاندې د ترهګرۍ د مخنیوي د لپاره غستې شوی نورو ګامونو یورپی اقدارو او ازادۍ ته خطر جوړ کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي ارباب محمود علی موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. په خیر راغلی ارباب صاحب.
ډیره مهرباني.
جی
بالکل، تاسو څنګه چې خبرو کا چې د بشری حقوقو یا امنیسټي انټرنیشنل یو رپورٹ جاری کړی دی. په دغه رپورٹ کې ویل شوی دی چې د بشری حقوقو اداره یا امنیسټي انټرنیشنل داوا کوي چې د ترهګرۍ په خلاف نوې قانونونه دا خطر لري چې دا به یورپ د محدود ازادۍ یو مستقل خطرناک صورتحال سره مخ کی. کرتیک راج د امنیسټي انټرنیشنل غړی دی. مونږ پدې پوه یو چې ریاست د خلکو حقونه خوندي ساتلو لپاره امنیتي ګامونه پورته کوي. داسې دنیا وینو چرته چې دا ګامونه د امنیت یقیني ساتلو لپاره ضروري ګڼل کیږي. یورپ په تیرو دوو کالو کې د ترهګر حملو سره مخ شوی دی. 2015 کال د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ډیرو خلکو د وژنې او بمی حملو لوجې فرانس ټول ملک بیړني حالات اعلان کړل. دا حالت ریاست اختیار ورکړي چې دوی په مظاهرو پابندي ولګوي، غرزبندیز اعلان کړي، مشکوک کسان ونیسي او بغیر د ورنټ نه تلاشي هم وکړي. وزیر اعظم بانټ کازنیو دوه میاشتې وړاندې بیړني حالات اعلان کړی وو او کېدل شي په 15 ځل هم د دې موده اوږده کړی شي. دی وای دا د فرانس خلکو ته د تحفظ یقیني کولو لپاره ډیر ضروری دی. Chacun doit bien avoir à l'esprit. Each of us should bear in mind the reality of the context. هر یو کس ته پدې پویدل پکار دی چې مونږ په داسې وخت کې وسو چرته چې د ترهګرو د حملو یره ډیره زیاته شوې ده. خو امنیسټي انټرنیشنل وایي دا داوی یې د اختیاراتو د غلط استعمالولو ده. لکه مثال په توګه پیرس کې د داعش د حملو وروستو کال 2015 د نومبر په میاشت کې د نړیوال تودوهې د غونډې وړاندې د 40 نه زیات فعالین په کور کې بند کړی شو. فرانس تاریخی کلتور دی چې دلته خلک د بدلون لپاره بهر په سړکونو راوځي او د بد مرغه د بیړني حالاتو له وجې دا بنیادي حق د منځه وړل شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په هنګري هم سخت نیوکې کوي او وایي دوی د قومي امنیت په بانه د ټول یورپي ملکونو نه زیات سخت قانونونه پورته کړي دي. کال 2015 د ستمبر په میاشت کې زنو پناګزینو په پوله لګیدلې دروازه ماته کړې وه او په پولیس یې کاڼي وشتي وو.
ترنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ دی ویته غوګیاست. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت یو مهم کار دا دی چې د نړۍ لګڼو هیوادونو سره هر کال مالی مرستې کوي. په همدې مسله زموږ همکار ارباب محمود علی یو راپور چمتو کړی چې اوریدو ته مو را بولو.
د کانګرس نه تایید په وخت د امریکای راتلونکي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نه پوښتنه وشوه څنګه به پایداری فساد ککړ هیوادونو نه د امریکای امداد بندوي. نو هغه په ځواب کې وویل څنګه کولای شو چې بیا دغه هیوادونو ته امداد ورکړو چرته چې دغه بند خطر وي. د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ او د هغه د انتظامیې دپاره د امداد ترجیح به دا وي چې هغه هیوادونو کې زیات امداد وکړي چرته چې دغه بند مخنیوی کېدای شي او د قانون اختیار غځېدای شي. جیمز رابرټ د هیریټیج فاونډیشن څېړونکی دی. د امریکې او غربي نړۍ زیاتره امدادونه د بدعنوانه حکومتونو په بشکولو کې ضایع کیږي. د ډانلډ ټرمپ په انتظامیه کې د امریکې ځینې مذهبي سخت دریځه پروګرامونو په اړه د بیا کتنې اندېښنې هم پیدا شوې دي. اماندا گلاسمن د نړیواله ترقی د ادارې څېړونکې ده.
Certainly there are worries especially in areas of family planning.
یقینا دا څه ویره شته چې د خاندانی منصوبه بندۍ جنسي صحت پروګرامونه او د ایډز او نورو داسې ناروغو د علاج پروګرامونو په اړه اندېښنې شته. خطلون کې خارجه وزیر جان کیری وایي د اسلامي تندروي د مخنیوي لپاره ضروری ده چې امریکا په هغه هیوادونو کې د امداد یو مارشل پلان یعنی لوی منصوبه اعلان کړي چرته چې د تعلیم کمی دی او د سخت دریځۍ د خورېدو امکان زیات دی. نوموړی وایي د کال په سر د $40 ارب ډالرو امداد نور زیاتول پکار دي. دا وخت په نړۍ کې یو نیم ارب داسې ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم دي او په دغو کې نږدې 40 کروڑ سکول ته نشي تللی چې زموږ د ټولو دپاره یوه لویه مسله ده. د امریکې په هره انتظامیه کې سفارتکاري، ترقی او خارجه امداد ته د دواړو ګوندونو اکثریتي ملاتړ ترلاسه وي. د امریکې اکثره سفارتکاران هیله مند دي نوې انتظامیه به هم د بهر نړۍ سره امدادي هلې ځلې روانې وساتي کومې چې د امریکې د امنیت او اقتصادي ګټو دپاره بنیادي حیثیت لري.
تاسو ته حال وړاندې کوو په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو په حواله سره. د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیمي ادارو د څارنې لپاره یو اداره جوړه کړې وه، انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ په حواله سره. انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ په خپل رپورټ کې د تعلیمي ادارو د حالاتو په حق لباندې وایي چې که څه هم حکومت 2000 اضافي کلاس د جماعتونو چې کم دي هغه په اسکولونو کې جوړ کړي دي، کمرې جوړې کړې دي، 1500 زیات اسکولونو چاردیواریانی جوړی کړی شوی دی او 14000 لیټرینونه هم په اسکولونو کې جوړ کړی شوی دی. خو د دې باوجود په خیبر پختونخوا کې 15% اسکولونو کې وس هم بجلی نشته دی، 12% اسکولونه د لیټرینونو نه بغیر دی او 11% اسکولونو چاردیواری نشته. د دې رپورت تفصیل راکړي مدثر شاه په خپل رپورت کې.
دغه راپور د خیبر پختونخوا د حکومت له اړخه جوړ شوی انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د 3.5 کالو حکومت کولو باوجود اوس هم د صوبې 15% سکولونه د بجلی نه محرومه دي، 12% سکولونو کې تشنابونه نشته، 11% اوس هم چاردیواری نه لري او دغه شان 25% سکولونو کې د سکولو د پاکو اوبو انتظام نشته. او په دې هکله د تعلیمي څانګې یو خبریال اسد ضیا ډیوه راډیو موجوده حکومت انتخابی ایجنډا کې اعلان کړو چې صوبې کې به د حکومت جوړولو سره سم د تعلیم بیړنۍ حالت نافذ کړي او بیا یې داسې وکړل هم خو د خپلې جوړې شوې ادارې شمیرې ښایي چې حکومت اوس هم دې څانګه کې ډېر رستو دی.
دی خو یو طرف ته دا دعوی کوي چې مونږ ډېر زیات کارونه کړي دي، مونږ ډیولپمنټل کارونه کړي دي، مونږ ریفارمز راوستي دي. خو زما په خیال دا بنیادی سیزونه دي چې په هر سکول کې پکار دي او چې دا سہولتونه په یو سکول کې نه په یو اداره کې نه، نو هلته بیا ماشومانو تعداد هم کمی، هلته نور هم د تعلیم چې کومه وضع ده هغه هم ښه نه وي. نو زما په خیال دا بنیادی سیزونه دي چې دې ته توجه ورکول پکار دي. دی دام ویلو چې مونږ به 100% بونډری وال جوړو او دغه شانتي نور سہولتونه به هم 100% مونږه مکمل کړو.
خوای دا ټول کارونه لا اوس هم نیمګړی دي او کچرته آزاد ادارې سروې وکړه نو امکان لري چې حالات نور هم خراب وي. او د تعلیم د محکمې د ویا نجیب الله خټک نامو چې پښتنه وکړه چې کم وجوهات چې حکومت دې څنګه کې ناکام ښکاری، نو هغه وایي د تیر حکومت ته دی حکومت د تعلیم مت کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي.
اوس هم وګورئ نو لس گنا زیات
کار شوی دی په دې حکومت کې په درې کالو کې د 13 حکومتونو دا لس ګونه کار چې کوم خبره کو دا د دې ثبوت دی چې د دې ګورنمنت تعلیمي ایمرجنسی لګولې ده او هغه مطابق روان دي. یقینا دی چې پورا کار لا نه دی شوی خو ان شاء الله چې راتلونکي کال دوه کې به دوی کې نورم کار وشي او ډېر سہولتونه به داسې چې هغه به کمپلیټلی پوره شي. لکه باؤنډري والز اگزامپل زه درکول شم چې د باؤنډري والز زمونږ حساب سره ان شاء الله چې دې د دې کال جون پورې ټول سکولونو کې باؤنډري والز پوره شي.
او دغه شان سکولونو کې د برېښنا د نشټوالي په حق لوای اکثر سیمو ته بجلی نه درسېدلې نو ځکه دغه تل سکولونو کې هم بجلی نشته. حکومت اراده لري چې دغه سکولونو ته د نور په ذریعہ پیدا کېدونکي بجلی انتظام وکړي. بلخوا کارپوهان په حکومت تنقید کوي چې د پاکستان د آئین 15 الف ماده تر دې وخت د پښتونخوا حکومت د اسمبلی نه نه ده منظوره کړې چې تر مخه د حکومت فرض ده چې د هر د 15 نه تر 18 کالو ماشوم ته ویړیا او معیاري تعلیم ورکړي. خو نجولا وایي دا بل د تعلیم محکمه کې د بحث لاندې دی او ډېر زر به اسمبلی ته وړاندې کړی شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو راډیو پیښور.
نو اردوونکو کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا او فاټا یو ځای کېدل به د فاټا د مالی او اقتصادي ودې لپاره ډیر مهم وي. دغو کارپوهانو د فاټا د اقتصاد په اړه په یوې جوړ شوي سیمینار کې وینا کړې ده. یو اقتصادي کارپوه ډاکټر نصیر علي وویل چې د فاټا او د افغانستان ترمنځ باید نورې لارې هم پرانستل شي ترڅو اقتصاد ته پرې نوره ګټه هم ورسیږي. حمیدالله پرې بشپړ راپور لري.
د پېښور پوهنتون د فاټا ریسرچ سنټر د سوري لاندې په دغه دورځني سیمینار کې حکومتي امنیتي چارواکو د معاش او روزګار ماهرانو د پوهنتون استادانو او زده کوونکو په ګڼه شمېره کې برخه واغسته. د معاش وتلي ماهر او د هریپور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر نصر علي وویل پکار ده چې قبایلي سیمه د افغانستان او منځني ایسیایي هیوادونو سره پراخ تجارت ته اجازه کړي شي او کچره قبایلي سیمه د پښتونخوا سره شاملول کیږي نو ورته د اویاو کارو د محرومو په نظر قتل پکار دي. دیوای
5-6 ارب ڈالر چې کم دے مونږ صرف افغانستان سره خپل دا ٹریڈ ریگولیٹ کو نو هغه تقریبا پاکستان 25% ایکسپورٹس برابر د سمرا انٹری او ایگزٹ پوائنٹس زیاتی کی دمر خدا کاغه غلام خان کې دے کاغه تورخم کې دے کاغه په نور علاقې دی دا هغه ویا کان چې کم مونږ غا نیگلیکٹ کړی دے هغه د پاره پیسې پکار کم از کم دی سیٹلڈ ایریا لیول تا غی راش هغه کی روډونه جوړ شي هغه سکولونه جوړ شي سکل ڈیولپمنٹ سکیمز پکې شروع کی یونیورسٹیاں پکې جوړې شي آپ آگا 2-3% باندھے نہ کیونکہ این ایف سی کے بچے بجٹ کے بے انکریز ہوشی ہو آپ دا ہو منگ تا بالکل دا سی رے چی ہو نیچرل پارٹنرز منگ تا بلاو دی افغانستان اور سنٹرل ایشیا کی آگا منگ والے نہ ڈیولپ کاؤں.
سیمینار ته په وینا کې د پېښور پوهنتون د سیاسيات استاد حسین شهید اوویل د اقتصاد او پرمختګ په لاره د پښتونخوا او قبایلو یو ځای کول وړاندنې قدم دی. دی وایي
پاپولیشن کنسنٹریشن چې دی کے پی کې ډیر زیات دی فاٹا کې ډیر کم دی چې دا ملاو شي نو ڈینسٹی پر اے پر اسکوئر کلومیٹر ڈینسٹی چې دی هغه بم ډیر زیات به کم شي هغه د وجہ موږ سره ټریټری به زیات شي پاپولیشن به کمی ریسورسز موږ په فیڈریشن نه زیات کلیم کولی شو. دا چې تورخم پورې لاړ شي مطلب دا دی دې طرف ته کے پی دا بل طرف ته ننګرهار پروینس دی دا پبلک ڈپلومیسی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہ ڈیر مضبوط اور ڈیر اہم کردار ادا کئی اس پورے فاٹا منس کی انہوں اغا یو بفر زون شانتی جوڑ شی ویو او اغید سر سی زون ڈیفائن کی دنا تا سو گوری دا پنجاب منس کے انڈیا پنجاب و پاکستان ہے پنجاب منس کے سمر زیال تا دا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور پبلک ڈپلومیسی شوی دا دی طرف تا ولی نکی گی اغی وجہ دا وچی دا فاٹا او فاٹا ونس یو صوبہ جوڑ شی تا سو دے او تماشا کوئی دا پبلک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تیز بشی.
خود پختونخوا د کورنو چارو په خوانې سکتر او اوس د پولیس مرستیال انسپکټر جنرال اختر علی شاه وايي د ورستي عملیات وروسته د قبایلی سیمې امن اوس په معاشي ګټو او د روزګار په موکو کې د بدلولو ضرورت دی.
یو علاقه کې چې چرته هر وخت پولونه الوزي سکولونه الوزي سړکونه مات شي کمیونیکیشن سیستم ډسټربډ شي لوی پاپولیشن چې دی مایګریشن زوکي نو التا ترقیاتی عمل ډیر ګران شي بلکې ناممکن هم شي. اوس حالات دا شن شو دغه یا بیسس ختم شو اک دوک یو ځکه په تیخت دی یعنی ته اوس دانش ویلې چې وی علاقہ کا مقابل کنټرول کوي لګیا دی منګه ګورو شي هلته په دې ٹرائبل علاقہ کې خاص کر زمونږ د منرل یو ډیر لوی پوټنشل دی پروډکشن دا غي زیاتی کی لګیا دی انٹرنیشنل کمیټیز هم را روان دی هلته ایکسپلوریشنز د پارا او ترقی او خوشحالی بم ورسره نور سره.
دوی ویل د پاکستان او افغانستان په پوله د تګ راتګ سختوالی پر وستیو کې د قبایلو د تجارت او اقتصاد وضع څه زیانمنه کړې ده. سیمینار کې وینا کوونکو د قبایلي سیمې د اوسیدونکو د معاش، تعلیم، روزګار او صحت وضع بوګنوونکې وښودله او په دې خبره یې زور راوړو چې پر وستیو کې د اصلاحاتو د عمل شروع کېدل وروسته اوس دغه پروژه خپل سر ته رسول پکار دي. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نن د منصوبه بندی او ترقی د پاره د قومي اسمبلی د قائما کمیټې غونډه شوې ده. د غونډې مشري د وفاقي پلاننګ منیسټر احسان اقبال کول، او په دې غونډه کې یو بیا د وړوکو صوبو لخوا د سی پیک په منصوبه کې د هغوی د حق وهنې خبرې شوې دي. تفصیل راکړئ د دې غونډې پیر ولایت شاه.
د پرمختیا او منصوبه بندی وفاقي وزیر احسان اقبال د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه د مرکز او د صوبو ترمنځ د تحفظاتو د خاتمې داوه کړې ده. خو د وړو صوبو سیاسي قیادت دا داوه ردوي او تور لګوي چې حکومت د دغه ایالتونو نه تیریدونکي غربي روډ سره تړلې اقتصادي مرکزونو په جوړښت کې سنجیدګي نه ښایي. بلخوا د بونیر نه د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان تور لګولې ده چې مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خپلو سیاسي ګټو لپاره د بونیر ضلع د سی پیک نه وښکلې ده. د پرمختیا او منصوبه بندی وفاقي وزیر احسان اقبال د سی پیک په اړه د پارلماني مشرانو کمیټې په وړاندې داوه کړې ده چې دغه پروژې په سر د مرکز او صوبو ترمنځ تحفظات ختم شوي دي. او د احسان اقبال په وینا دا وخت د مرکز او د وړو صوبو ترمنځ په دې معامله مکمل یووالی دی. وفاقي وزیر دا خبره په رستو کې په چین کې د پاکستان او د چینی حکومت ترمنځ سی پیک په اړه شوې غونډو تفصیلات د پارلماني مشرانو سره شریکولو په مهال کړې ده. خو د وړو صوبو سره تعلق لرونکي سیاسي قیادت د احسان اقبال لخوا د سی پیک په اړه تحفظات ختمېدلو دعوه بې بنیاده بلي. او نن د قومي اسمبلی د پرمختیا او منصوبه بندۍ وزارت قائمه کمیټې غونډې په مهال یو ځل بیا دا معامله راپورته شوې ده. او په دې غونډه کې موجود د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان تور لګولې ده چې مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سی پیک منصوبه کې وړي صوبې د پامه غورځوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې شیر اکبر خان دا تور هم لګولو چې مرکزی حکومت د خپلو سیاسي ګټو لپاره د بونیر ضلع د سی پیک پروژې نه وښکلې ده. او د دې په ځای په خیبر پښتونخوا کې د خپل سیاسي طاقت مرکز هزاره ډیویژن دغه منصوبه کې شامل کړی دی.
او زما د اندازې مطابق سی پیک په اوله باندې چې دا کومې خبرې کېږي مرکزي حکومت کې، نو ذهن چې دا غلط دي. د سی پیک لول لغه شو په پاکستان کوریډور کم روډ شو، نو دا ضلع بونیر او ضلع بونیر دې په دې وجه ویسته شو چې هغه دلته په هزاره ډیویژن کې دی، هغه ټول مسلم لیگ دی. او بونیر ډسټرکټ نه نمایندہ چې هغه د مسلم لیگ سره تعلق نه ساتو، نو دا دې وجه نه د بونیر کم روډ چې دی چې دا اوس هم سی پیک دا روډ شامل شي، نو د هغې په وجه باندې په دې موجوده هزارې په طرف باندې په بعد محاصره په دې باندې کم روډ چې روان دی، نو په دې باندې د فشار کم ټرپک چې دی د دې بوج به کم شي. او دا روډ د بونیر والا چې تاکور توالا براسه بونیر چې دا اسلام‌آباد پشور موټر وے بلینک کم کی.
تیر روز د اقتصادی پروژې په اړه پارلماني کمیټې مشران غونډه کې حکومت مخالفه سیاستمدارانو هم په دې معاملې په وفاقي حکومت سخت ټکونه کړي وو. د ان ورسپاړه غونډه کې شریک د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو او د تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز د خولې وای چې دغه پروژې د غربي روډ جوړخ په اړه حکومتي رویه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. او دغه پارلماني مشرانو په وینا مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د غربي روډ سره تړلې اقتصادي زونز یا مرکزونو په جوړخ کې د بې غوري نه کار اخلي. ورسپاړه د تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز د خولې وای چې د پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال دوی ته ویلي چې اقتصادي مرکزونو جوړخ د حکومت لنډمهاله منصوبو کې شامل نه دي. او د سینیټر شبلی فراز په وینا کې چرې دا سوینو بیا د وړو صوبو اولس په دغه پروژې کې د کمو ګټو تمې وساتي. ډان ورسپاڼه د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو د خولې وای چې مرکزی حکومت د داوو په پرتله دوی ته د غربي روډ د جوړښت په حق له پزمکه کم آثار نه ښکاري. سرګند دي وی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف درې ځله د ملک سیاسي قیادت ته اقتصادي پروژې د لاندې غربي روډ جوړښت لومړی ترجیح کې سر ته رسولو باور ورکړی دی. خو نه یوازې مخالفه ګوندونه، خو د وزیر اعظم کلک اتحادی پښتونخوا ملي عوامي پارټي ځنې مشران هم د وزیر اعظم دغه لوزونه عملی کېدلو په سر تحفظات لري. بلخوا د پاکستان او چین حکومتونه د اقتصادي پروژې په سر د وړو صوبو تحفظات بې ځایه بلي. او دا داوه تکراروي چې دغه منصوبې ګټې به د پاکستان ټولو صوبو ته یو شانتي رسي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردن کو په پاکستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پر مخ درومي. ولې دا سره پورنه هم ترلاسه شوې دي چې له 3000 نه زیاتو ماشومانو ته پولیو واکسین نه دی ورکړل شوی. نبیله مشتاق پرې بشپړ راپور لري.
13 میاشت د کال 2014 اخیره نه پولیو مهم دوران خبر ایجنسی کې یو پیخه را مخته شوی و چې دغه پیخه کې د دوه ماشومان مرګ هم شوی دی. خو بعد کې د ماشومان مرګ پولیو زد ساس کو سره اتړل شو. هم دغه وجوا چې 13 مهم کې په خیبر پختونخوا کې 3000 یوسل یو کم اویا ماشومان د پولیو زد ساس کو نه محروم پاتې شوی وو او د دوی والدینو خپل ماشومان ته پولیو ویکسین ورکولو نه انکار کړی وو. خو ډاکټر جوهر وایي چې په داسې خبرو کې هیڅ قسمه حقیقت نشته او دغه قسمه پروپاګاندا پولیو کمپین تا ډیر زیان رسوي.
پولیو پروگرام ته دې ټایم دوه تھریټس دي. یو تھریټ خو موږ ټول ته پته ده چې هغه د پاره لا انفورسینګ ایجنسیز او دا ټول همیش له موږ سره تعاون شوی دی. او دویم دي دا پروپاګانداز. نو د پولیو سره ریلیټډ یو هم ماشوم ډیت نه دی شوی. د انکوائری شوی دي, ټیسټ شوی دي, دا غي ریزلټس راغلي دي. او تیر روزو کې گورنر خیبر پختونخوا هم دا غي نپس چې یو پریس ریلیز ورکړو.
نو موږ زیاته وی چې د هر میاش پک ویلی سیما کې لسنیم لکه ماشومان ته او په خیبر پختونخوا کې شپږ 50 لکه ماشومان ته پولیو مخنیوي احساس کې ورکوي. خدا سي چره هم نه دي شوی چې پولیو ویکسین په وجه د ماشومان مرګ شوی وي یا د ماشومان صحت ته زیان رسیدلی وي.
پولیو ویکسین د دنیا ټول نه محفوظ ویکسین دی. نه نه پورې چرته داسې انسیډنس نه شوی. 56 لاکھ ماشومان ته هر میاشت مونږ ویکسین اچو چرته مونږ سره داسې دغه نه شوی. اومغه ویکسین سره اومغه کلی کې نورو ماشومان ته ویکسینیشن شوی چرته هم چاته دا پرابلم نه شوی. نو دا پولیو سره تړل دا دانسته هم کیدی شي او دا غیر دانسته هم کیدی شي.
ډاکټر جوهر دیو ریډیو د لارې والدینو ته دغه پیغام لري چې خپل 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو زد ساس کې ورکول یقیني کړي. مور پلار ته پکار دي چې خپل ماشومانو ته ساس کې ورکولو نه مخکې پولیو ویکسین وایل دی په ساده سي طریقہ چک کوي.
او زما پیرنټس تم یو ریکویسٹ ته التجا ده چې برائے مهرباني اس قسم افوا طرف ته لاړ نشي. پولیو کمپین کې دونه زیات مانیټرنګ او سپرویژن دی چې پائے کې انتهائی کم چانس دی چې چرته کې با زونګ پولیو ټیم انویلډ یا داس ایکسپایرډ ویکسین ماشومان لور کړی شي. پیرنټس تم دغه زما ریکویسټ چې کله ماشوم ته ویکسین ورکي د ویکسین وایل بوتل لګون ته کې وګوره پائے باندې دا سلور ګټه خانه چې دا د دې رنگ کده کاسنی رنگ نه لګ فرق وی سپین والی پکی وی نو بس دا ویکسین ټیکتی. کده دې سپین خانه رنگ او د دایره رنگ یو شانتی شي یعنی کاسنی شنو دا ویکسین نه دی استعمالول پکار. خود دې مطلب دا نه چې دا ویکسین چې دنو غیر محفوظ شو دې کې او بو کې به هیڅ فرق پاتې نشي.
چارواکي وایي چې مانسهرا, دیر, چترال او د بلوچستان ځنی سیمو کې د واورو د لاس د لارې بندیدو له امله پولیو ټیمونو ته رسائی ممکن نه ده. په دغه سیمو کې به راتلونکو 100 ورځو کې پولیو کمپین چلول شي. نبیله مشتاق, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, پیښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د دی ریډیو خبرې خبرونه تاسو واوریدل. لکه سات کې برازو بیا تاسو ته بلند خبرونه وړاندې کوو. خو د هغې نه پس په د هیلو ویو پروګرام کې دایش او سختی ریسی د نن به تاسو اوري زموږ همکار رحمان بنیری سره او برخه پکې تاسو هم غستې شئ. د ټلیفون نمبر دی 00202205003 او بل نمبر دی 0800009000. د ډیوه ریډیو خپرونه تاسو د ډیوه ریډیو په ویب سایټ باندې هم اوریدای شئ, لیدای شئ. د ویب سایټ پته ده www.voadivaradio.com. د دې سره سره فیسبوک باندې هم تاسو د ډیوه ریډیو ویډیو رپورټونه کتلای شئ. فیسبوک آی ډی دا voadiva او ټویټر آی ډی دا @voadiva. خبرونه په تاسو هر وخت ځان با خبره ساتئ شئ که د ډیوه ریډیو ټویټر آی ډی فالو کوئ. موږ سره اوسئ, لکه سات کې واپس راځو. تازه خبرونه به تاسو یو بار بیا وړاندې کوو.